سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د ورژی اسمبلی شلمه د سپتمبر 11مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی 21 ګرځنده روغتیایی او د تغذیې ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورونیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغیزمنې کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي او د 255 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2000 اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د برج اسمبلی تر لسمې پورې بهیدلې چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حملې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېیم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حملې د دې سبب سوې چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړۍ میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځې خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغو مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه سوه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې تر څنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو زیاتېدو د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي. په غزنی کې طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې بشپړې سوې.
فرهنګي ټولنه سیمو غزنی کې لرو، هغه ټولنه هغه شاعران او پوهان هغه سیمو د ماڼۍ په څنګ کې ځای ورکوو.
نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول چې دغه بریدونه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب سو.
په دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل امت او وزر ګرځېدلې دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوځ وایي په ځینو سیمو کې پرمختګونه کړي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې تابع هم شرغلست ورزو د راپورونو برخې ته. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو زیاتېدو د دې ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې پرون هم د کابل لویدیځه برخه دشت برچی کې دو جلا چاودنو 15 عام وګړي ټپیان کړي دي. نور حال په دې راپور کې
بازم شاهد انفجارهای سنگین در دشت برچی بودیم.
دا کس چی دا امنیتی ستونز لامل نغواری پر راپور که اینو واخستل سی پر اون شنبه دا سپتمبر پلاس منیچا دا کابل خار دشت برچی سیمه که پچاودنو که برسیران تپی سوایده تغا کس اندیخنه خیی چی ورز بلی تا نامنی زیادی گی
در دشت برچی دا پیش بهار سرا بازم انفجار شده
موک بیا پا دشت برچی که پا بهار سرا سیمه که دا چاودنو شاهدانو موک چو زلی دا دغا دول چاودنو شاهدانیو دولت هم هیچ دا خلکو دا اندیخنو پختنه نکوی موک هم نور دا دوی لدیرو تسلیت ویلو آو غم شریکیو ستلیو
دا کس چې د خوندیز زده کوونکی دی وایي تر دې مخکې د کابل ښار دشت برچی سیمې د عبدالرحیم شهید په خوندي چاودنه کې هم سخت ټپي سوی و. د دشت برچی سیمې یوه اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته لیکلي چې په دې پیښو کې لس کسان ټپیان سوي. هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړي یو دا دی چې وضعیت ورځ بلې ته خرابیږي خو د طالبانو حکومت بې وسه دی، زموږ د خلکو امنیت نسي نیولی. دې هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره دې جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پرونۍ دوو بېلابېلو پیښو کې 15 کسان ټپیان سوي دي. ښاغلي زدران د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي، دښمن په قصدي ډول د عامو هېوادوالو منځ کې انفجار کوي تر څو نړۍ ته افغانستان د یو بې امنه هېواد په حیث ور وپېژني. خو دا زموږ مسؤلیت دی چې د وطن دښمن له پښو وغورځوو چې تر ډېره بریالي سوي یو. د دغو ترسره سویو پیښو پړه تر دې دمه کومې ډلې نه ده منلې، خو تر دې مخکې د کابل ښار په لویدیځ کې په هزاره افغانانو د ډېرو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د کابل ښار د دشت برچی په ګډون د هېواد په اکثرو هزاره میشتو سیمو کې خونړۍ چاودنې سوي چې لسګونه کسان یې وزلي او ټپیان کړي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د سپټمبر په 9 د بښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په استولی لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لګاکې او مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه خودل سوی و. په دغه لیک کې راغلي و چې د طالبانو لبیا وکمنیدو وروسته د داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لږ تر لږه 11 خونړۍ حملې سوي دي.
ومردل چې په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو زیاتېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. په دغو چاودنو کې ملکیانو ته هم وخت نا وخت مرګ ژوبله اوړي. خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د پانتون له استاد او د سیاسي مسایلو له شینونکي محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په کابل کې ولې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي.
په افغانستان کې د یوویشتو ترهګرو ډلو شتون دغه اندېښنې او باورونه زیاتوي چې دوی خپل فعالیتونه باید زیات کړي او دغه تیر یو کال کې طالبان په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې کنټرول کړي. زما باور داسې دی چې دغه ترهګرې ډلې دي او د دوی رقابتونه دي په سیمه کې او دوی داسې یو مرحلې ته رسېږي چې په عمومي توګه د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړي.
د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني؟ څه فکر کوي چې نورې کومې ډلې په دغو حملو کې داخلي کېدلی سي؟
په افغانستان کې یوازې داعش هم عملیات نه کوي، دلته ډېر نور ترهګرې ډلې دي لکه حزب التحریر چې هغه بیخي نوم نه اخیستل کېږي، لیکن په ډېر عملیاتونو کې مخصوصا د شمال په برخه کې د حزب التحریر ډله ډېر فعال دی او ځینې عملیاتونه دوی ترسره کوي، لیکن په رسنیو کې د دوی نوم هېڅ نه اخیستل کېږي سره د دې نه چې نور ترهګر ډلې هم هغوی په خپل عملیاتونو کې زیاتوالی راوستی او دغه عملیات دوی په مختلف ځایونو کې ترسره کوي.
اتمر صاحب، طالبان ادعا کوي چې پر ټول افغانستان کنټرول لري او امنیتي پیښې د دوی په وینا چې خورا راکمې سوي دي. دا ډول پیښې چې زیات وخت یې طالبان د پټولو هڅه هم کوي، څه پیغام رسوي؟
طالبان اوس په یو بنبست کې دي. دوی هغه کوم تضمین چې د افغانستان ولس ته ورکړی و، نړیوال ته ورکړی و، چې دوی به امنیت ټینګ کړي په ټول افغانستان کې، دا بریالی نشول او دغه امنیتی تهدیدونه اوس ورځ تر بلې زیاتېږي. خپله امریکایان هم عملیاتونه کوي او تاسو شاهدان یاستئ چې د ډرون الوتکې په ذریعه باندې دوی په داخل د افغانستان کې عملیاتونه کوي او دغه عملیاتونه د هغوی په خبره په ترهګرو ډلو باندې دي د هغوی په مراکزو باندې دي نو دا خپله ښیي چې طالبان په دغه برخه کې بریالي نه دي او دغه ننګونې ورځ تر بلې زیاتیږي.
د پانتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی محمد اساق اتمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتنې په غزنی کې طالب چارواکي وای د دې ولایت په مقرب ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان مانی د بیا رغونې چارې بشپړې شوې. دوی وای چې له بیا رغونې وروسته د دې مانی پرانیسته کړي او له دې وروسته به پکې فرهنګي هڅې کیږي. دا هم تفصیل
د غزنی له مرکز څخه کابو 102 کیلومتر لري په مقرب ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان تاریخي مانی د غدری پوړي زمانی د دغه ولسوالۍ په مرکز کې د کابل کندهار لوی لارې ته چیرمه ختیز لور ته کابو شپږنی وکال وړاندې د وخت پاچا غازی امان الله خان په ځانګړي سپارښتنه د یو لړمخو لپاره جوړه سوې وه. مورخین وایي دغه ماڼۍ د ډیری سیاسي، ټولنیزو، سیمه ییزو او هر اړخیزو ملاقاتونو، جرګو او مرکو شاهده پاته سوې، خو د وروستیو سختو جګړو پر وخت په دغه تاریخي ماڼۍ کې څو کلونه د تیر جمهوري نظام د ملي اردو سرتیري ووسېدل. پر دغه سرتیرو به ډیری وخت طالبانو له لورې جګړې کېدې او ځینې وخت به ماڼۍ ته هم زیان اوښت، خو دغه ماڼۍ په 1990 کال کې لا یادو نظامیانو څخه خالی د بیا رغونې چارې پیل او د تیر جمهوري نظام تر نړېدو تقریبا بشپړې سوې او څه برخه یې پاته وې. چارواکو ویلي وو د دغه ماڼۍ په جوړښت شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت سوی، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ماڼۍ رغنیزې چارې بشپړې سوې دي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل تیر ورځې د دغه ماڼۍ پرانستنه کړې ده.
دو ورځې مخکې موږ افتتاح وکوله او موږ به هغه فرهنګي ټولنه چې موږ غزنی کې لرو، هغه ټولنه، هغه شاعران او پوهان، هغه کې موږ د ماڼۍ په څنګ کې ځای ورکوو او هم مقر کې موږ یو کتابخانه لرو، دا کتابخانه دلته نقلوو او د دې لپاره دوه تنه محافظین چې شپه ورځ دلته ته ووسیږي، که څوک داخلي یا خارجي سیلانیان راځي او له ماڼۍ لیدنه وکړي، هغه به هم د ماڼۍ حفاظت کوي، هم به دلته ته ووسي.
تاریخ پوهان لیکي د دغه ماڼۍ د بنسټ ډبره په 1405 هجري شمسي کال کې کښېښودل سوه او په څو کلونو کې د وخت نوموتو معمارانو لخوا سرته ورسېده. دا یادی ماڼۍ جوړښت په خپل وخت کې بی ساری او بی مثاله، خو په اوسنی وخت کې تاریخي یادیږي. د غزنی ډیری اوسیدونکي او فرهنګپال د دغه ماڼۍ د رغولو او پرانستلو د کارستای نه کوي. لیکوال او د مهالنۍ ومان مجلې چلونکی سیف الله مفتون وایي اوس باید د دغه ماڼۍ خوندیتوب ته پاملرنه وسي.
دا چې د امان الله خان ماڼۍ چې په مقر ولسوالۍ کې موقعیت لري رغول شوې ده، دا یو ډیر ښه خبر ده. دا هغه تاریخي آثار، تاریخي یادښتونه دي چې زموږ د هیواد، زموږ د مشرانو پیژندګلوي ورسره تړلې ده.
مورخین د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان دغه تاریخي ماڼۍ هغه ځای یادوي چې غازی بله کابله د هیواد جنوبي ولایتونو، هرات او یا هم نورو سیمو ته سفر نه کول. نو په دغه ماڼۍ کې به د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا، زابل، بامیان او نورو څنګلورو ولایتونو له مشرانو سره لیدو کاته کول او د هیواد د پرمختګ په اړه به یې ورسره مشورې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکرين په خارکیف کې داسې مهال د پرمختګ ادعا سوي ده چې روسیې له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو اعلان کړی. د اوکرين پوځ ویلي چې د خارکیف په شمال ختیځ سیمه کې پر بالا کلیا شار بشپړ کنټرول ترلاسه کړی. په جګړه کې د پرمختګ دغه ادعاوې وروسته تر دې کېږي چې اوکرين د همدې میاشتې په لومړیو کې یرغلیز عملیات پیل کړل. اسدالله لودین په سټوډیو کې دا مسله تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
ډیره مننه د اوکراین پاوز ویلی دوی پر بالاکلیا خار خپل
بیرغ درولی او زواکونه یې کوپیانسک ته ننوتلی دی. پاوز پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلی چې زواکونه د سیچیانسک څنډو کې هم ځای پر ځای شوي او د لیمن سیمې ته نږدې هم جګړه روانه ده. اوکراین دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره له دوو سیمو د زواکونو د وتلو خبره کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکو فویلی زواکونه به یې له بالاکلیا او ایزیوم سیمو څخه وځي او دونسک کې به ځای پر ځای کیږي. کوناشینکو فویلی د اقدام د دې لپاره کیږي چې دوی د ځانګړو پوځي عملیاتو هدف ترلاسه کړي. نوموړي دا هدف نه دی په ډاګه کړی خو زیاته کړې ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې اړتیا ده چې د دونسک په استقامت هڅې ګړندۍ شي. د اوکراین پاوز د خارکیف ستراتیژیک خارګي کوپیانسک ته د ننوتلو سرتیرو انځورونه هم خپاره کړي او د وطن پالنې شعارونه پرې لیکل شوي دي. د خارکیف سیمه ییزې شورا یوې سلاکارې نتالیا پاپووا بیا پر خپله فیسبوک پاڼه داسې یو انځور خپور کړی چې اوکراینی سرتیری د کوپیانسک په مرکز کې داسې مهال خي چې خپل بیرغ په لاس کې دی او د روسیې سوځیدلې بیرغ تر پښو لاندې پروت دی. کوپیانسک د خارکیف په جنوب ختیځ 160 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې د اوکراین د ختیځ لپاره د لیک درالیک مرکز دی او د روسیې ځواکونو د لوجستیک لپاره ځانګړی ارزښت لري. دا سیمه پر اوکراین د روسیې د بریدونو په لومړیو کې روسی پوځیانو لاندې کړه. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي ځواکونو یې د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 2000 کیلومتر مربع خاوره آزاده کړې ده. زلنسکی ویلي د روسیې لپاره ښه خبره دا ده چې د جګړې میدان پرېږدي او له اوکراین ووزي، خو د روسیې لخوا له جګړې د لاس اخیستو ښکاره نښې نښانې لا نه دي څرګندې شوي.
له خبرونو ور آخوا
نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21 کاله پوره سول. یویشت کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملو سبب سول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان وو او ساش کال هم طالبان پر افغانستان ولکه لري. شنونکي وایي په کابل کې د الزواهری وژل کېدو ثابته کړې چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. دا هم تفصیل لنن څخه یوشت کاله مخکې د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر 11مه د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدل سو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولاګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول، خو دا له امریکا 11000 925 کیلومتر لري له افغانستان سره تړلې حملې وبلل سوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږېدلې هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل سو. امریکای د ورسپارولو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارولو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړی میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10مه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول، خو اسامه بن لادن چې امریکا په پسیبه لا هم له سترګو پناه و، دې موضوع شاوخوا یوه لسیزه دوام وکړ. اسامه بن لادن بلاخره د 2011 کال د مې میاشتې پر 2مه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې دویمه درجه مشر ایمنل زواهری ته پاتې سوه. تر دې پیښې څه کم 11 کاله وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په ګاونډ افغانستان کې ورکړ.
in Kabul, Afghanistan, to kill the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمان الزواهری د جولای میاشتې پر 1 د کابل په یوه کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابتې کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوې ده.
که چیرې د القاعده او د طالبانو پخوانی ژورو اړیکو ته وګورو او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وژل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متره کې په یو مجلل کور کې او تر دې پیښه شاوخوا 3 میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپرېدل چې د القاعده د پخواني مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خپرېدل چې د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې د القاعده ځینې تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو د دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي ثناءالله مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیاتې افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملي کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نشتې اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نشتې دي، او کوی په اصطلاح باندې بخي فقط لاسونه واغلار او تر کې بیل دي کني نور لیوا خور څخه ابو دا نه خوري. دا سر په څنګه کې د ټول ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنه کوي او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوی دي او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډه مداخله لپاره زمينه سازي سي او د غوډه اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل داسې نشي نسته چې طالبان دي له القاعده شبکې خپل لار جلا کړي.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par Al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targan da malumigi chi da Taliban o poliku ki aga ka haqqani shabaka wa ya bal so la Al-Zawahiri sara bish pali aliki mawjudi wi. Aw pa Kabul ki da aga astugni ta asantia barabara kili wa. Zaka targan da da chi mumkina na da da Taliban o poliku ki de da cha la khabri do aw la Al-Zawahiri sara la mrasti prata. نو مولای هلته وسیدلې وای
که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 1 له افغانستان د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي، او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تېر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده تر څنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو له ظواهري ووژل شو، نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نورو اهدافو دپاره دلته موجود وو، که هغه ای ټي ایم دی، کغه ایمیو ده یا فرضاً لشکر طیبه یا نور ډلې چې کوم دی او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویہ کوي، نو دې ډلو لپاره هغه پناهګه اوس مشکله شوې ده او دا ویره وسره ده چې طالبان په منځ کې کغه قانی ګروپ دی یا نور ډلې دي. دا معلومات امریکایانو ته ورکوي او ځکه د دې افراد په نخ کېږي، یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پی مشان د منځوي سي او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دی رابطه لري. نو په دې خاطر باندې څې افراطي ډلې چې دي د دا داعش په نوم یا یو خواته کېږي او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکت د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ور ور چنګر کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا هم باید په سرحد سره وایي چې اوس القاعده تنظیم دلته شتون نه لري او د افرادو په شکل کې څوک وی هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري. اوس او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده، هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دي چاته ضرر پیږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 18 تر حملو مخکې هم کړې وي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور لمخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هېواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. شغلی مجاهد په چنګاش یا سرطان میاش کې په خپل ټویټر کې لیکلی چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې په دایښ پوری تړلی درې کسان وژل سول او 15 تنه نور یې ونیول سول. د دې په وینا دغه کسانو په ورستوي کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حمله کړې وي. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي پسیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولای شي له افغانستان نوې خطرونو ته زمينه برابر کړي.
پاکستان ایران د مرکزی آسیا هیوادونه د روسیا او اوکراین جګړه د غټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس هیڅ کوي. پر دې بنسټ پراتونکو کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کیږي چې له افغانستان د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بل روجو وای دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه پرتله واقعی گوش القاعده شبکه ده.
طالبان به اسلامی دولت دلی پولاند و جنگی شه. دوی دا محل جنگی شه هم. د اسلامی دولت دلی دا گاوندوی هیوادونو پولاندی زینی هم لیکدی. دوی د تاجکستان او ازبکستان پولاندی زینی راکتی هم لیکدی. خو القاعده شبکه پا افغانستان که خوندی پناه زایی لری. طالبان د دې شبکې د زپلو لپاره کوم کار نه کوي ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمنه ده. زما پاند دا واقعي کوشته چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غوړو شمیر زیات شوی. خود دقیق شمیر په بابه څنو ویلی د بهرنیو اړیکو شورا د راپور لمخه ورسله هغه چې لباګرام هوایی اډې او پلو چرخی زندان څخه په زرګونو باندېن خوش اسول د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څنګه د غوړو شمیر له 2000 څخه نږدې 3000 ته زیات سو. په دوام راغلی چې په افغانستان کې نورې ډلې هم فعال دي لکه د پاکستانی طالبان غورزنګ یا چی چی پی، د شرقي ترکستان اسلامي غورزنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورزنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پوخوانی سلاکار برنټ روبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو لپاره د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریشي.
The international community would be unlikely to
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوې دي. چې په ډیپلوماټیک لحاظ د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماټیک هدف اوس د شتمنیو آزادېدل، د بندیزونو لرې کېدل او په ډیپلوماټیک ډګر کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته غوښیست. له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بستې یا شکستې سکوت اونیس پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې سات خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی یویشت ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورنیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغیزمنې کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي او 215 څخه زیات کسان هغه د سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 1040 د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د بوجې اسمبلی تر لسمې پورې بهیدلې چې تر 9000 جریب زیاته کرنیم ځکه هم تخریب کړی ده. نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درې الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانی ولاګیده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حمله کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حمله د دې سبب سوې چې امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړی میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغه حملو اصلي طرح اسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغه مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په اړه تیلاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه سوه.
تاسو لا پیغامونو
ول السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامه د غازی آباد ولسوالۍ کې، د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ کې شجنه ډاکټرانه نسته، ټول شجنه د نارینه و ډاکټرانه ته ورځي.
د محمد د پنجای ولسوالۍ د سپیروان د سیمې د رود څخه خبرې در سره کوم. موږ غواړو چې طالبان تم دغه پیغام دی چې یو څار ځانې راسي، ځکه چې د ډېر افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه مو هیله او توقع ده ځینې چې یو څار ځانې راولي، ځکه دا ژمی را روان دی، ډېر افغانان د ستونزو سره مخ دي.
په هلمند کې د انټرنیټ ډېر ضعیفه دی او په لرو پرتو سیمو کې خو بیخي کار نه کوي، لکه باغران و نوزاد و عشیر و دا دې ساحو کې خو بیخي کمزوری دی. او د لې پر مرکز لشکرګاه کې هم ډیر کمزوري دی، کیفیت یې بیخي ټیټ دی، او افغان بیسیم خو بیخي ګران بیه دی، پیسې ډیرې غواړي او کار یې لږ دی. نو دا مو د لوړ پوړو چارواکو ته غوښتنه ده چې دا مسلې ته پاملرنه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. اوروره، زموږ په مرکز کلات کې او بیاړوند په ټولو ولسوالیو کې کوم داسې ځانګړی بند نستا او نه اوس چارې پیل شوي دي. نو ما زما یوازینۍ غوښتنه له موجوده نظام څخه همدا ده چې زابل میزان ولسوالۍ کې د بند جوړولو یو ډېر اساس ځای شته، یعنی که څوک وغواړي هغه ځای کې که لږ څه کار وکړي په ډېر لږ څه وخت کې به ډېرې اوبه را یو ځای کې او راجمع بې کړي. نو غوښتنه مو، هیله مو او امید مو له تاسو او لوړپورو چارواکو ته همدا دی چې پر دې بند باندې خپلې عملي چارې پیل کړي او خپل کار ورباندې شروع کړي، تر څو ځوانان به په کار کې بوخت شي او دغه کومې اوبه سي اوس کښته بهېږي، همدا اوبه به هم را وګرځېږي. نو موږ به ډېر ورسره وستاسو د همدې سره وسلام په احترام.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شراغ لاس د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له تیر یو کال راهیسې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت ته سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر خوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي، خو ګڼ افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د آلمان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره په نور بس دی خپرونه کې سپېڅلې ځاځۍ ګډون کوي. سپېڅلې ځاځۍ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځۍ صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
او سلامونه زه تاسو ته او له تاسو د تاریخ نه ټولې ودوال ته سلامونه وړاندې کوم.
اغلې ځاځي، تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستي مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ځکه نه دي پرانستلي چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته. تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه، دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې وشندي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې د مونږ نظر پر کلتور او فرهنګ باندې مونږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه. یعنی په سلهاوو یا په څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې زده کوي، درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي، دا چې مونږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونې زده کړې ورکړي. یعنی دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروف وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د ښوونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپله څنګه ستاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپلو نجونو د ښوونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
بالکل، دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص چې خپل اولادونو د مکتب لپاره او دوی کوشش کوي دغه نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کېږي، یعنې د ګرمیانې رخصت خلاصېږي، ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما نورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو دپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نه شي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده تعلیم دپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه بر هېواد ته لاړه شم او هلته خپلې نجونې یا خپلې نورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیشل زازی زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو ازادي رادیو لوم څخه تر 12 ټولګي پوري د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي دا خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې لښونځي څخه به برخې پاته دي یو څه زده کړي دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکارۍ ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړای شي آیا ستاسو د کور نجونې دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي اوریدونکو زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم تاسو زنګ وهلای شئ پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای شئ په لیکلې او غږیز باندې د دې خبرونه د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي تر یوې شیبې وروسته به بیرته تاسو سره یو هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه او ری زملالی بشیر يم د دې خبرونې تخنیکی چار میر احمد صاپی او شمس الحق پر مخړي ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځینه پرانستل کیږي او تاسو باید ل افغانستان او لارس چنجونی مو ل شونځي پاتنه سي
کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه په دې میاشتې د افغانستان کې پاتې شولم نو ما ولیدل چې د انجونو لپاره مکتبونه هم نه پرانیستل کېږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان وو مونږ یعنې زه په پخوانۍ دوره کې د دوی اومه ما لیدلي وو چې دوی د ښځو او انجونو سره سره کم رفتار وکړو دوی 5 کلن دوره کې آته هغه وخت کې هم تر شپږم صنفه پورې انجونې اجازه لرله بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولی چې مکتبونو ته لاړ شي نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتماً بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري خصوصا د انجونو د زکر په باره کې نو ما تصمیم ونیول چې باید زه هیواد پرېږدم او د هیواد نه بهر لاړ شم
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کې پر شونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي
بالکل دا وضعي خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په شونځي باندې روانه ده د دوی په لاس کې نه ده دا دوی د بهر نه رهبري کیږي او دوی ته هدایت ورکول کیږي ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او مولا ډاریږي ځکه چې په یو مور مکتب ویلوي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتما یو انجینر وي او یو ډاکټر وي دوی غواړي چې په افغانستان کې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کې حکومت وکړي یعنې دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو د کلتور او فرهنګ خبره مې سره چول یعنې دا که کلونه هم تیر شي دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کې د نجونو پرانستې خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله 15 کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو
سپیشلی ځاځي صاحب که تاسو په جریان کې یاست د پن پات په نوم باندې د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نور ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه شونځي باید پرانیزي په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کیږي او راوځي او یعنی لوی خطر پر ځان باندې قبولوي خو بیا هم د خپل لونو لپاره د شونځي غوښتنه کوي دغه په خپل یو څه پیغام دی و طالبانو ته چې ټولنه غواړي چې جنونی ولوستې خودي وای چې کلتوري محدودیت دی
او بالکل دوی اصلا د ملت غږ ناوري کچې ته دوی د ملت غږ اوریدل کله چې دوی اول راغله ملت ویل چې موږ دومره مشکل یعنی هر دولت کوي په موږ غواړو چې هغه د موږ څو حقوق یا څه حقوق چې موږ لرو هغه په اسپاندې کې مګر دوی بیا هم د ملت غږ باندې اوریدل او کچې ته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي ځکه وایي هغه په دري کې موږ مثال لرو وایي زورې مردم زورې خدا کچې ته ملت دوی په مقابل کې ودرېدو نو دوی به هېڅ هم نه شي کړلی
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یو خپل او په یو ژبه باندې چې باید شونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګه سوي چې ټول خلک دي په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یو ژغ باندې وایي چې باید طالبان نور د نجونو شونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راووزي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوې. نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کې تهدیدې کې حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي مګر په میلونه په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنی دوی دومره جدي پر خپل کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو اواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید اوچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي. خو دا امکان نه لري اخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي د سر په بدله به حتمان مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سې شنبې په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ او په دې راپور کې ویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیونه ډالر اقتصادي زیان کړی دی چې دغه یو ډیر لوی ارقام دي. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکي باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړې توګه د اقتصادي لحاظه؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه ملل متحد یا د نورو په کومکونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي واقعا د هغه په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نشو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند کړي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژنه چې دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي دا د دوی خویندې دي، دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنی دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل او خپل نفع د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډېره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي او دا به موږ ډېر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړه توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي یا حتی دغه زمينه نور ته برابروي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفارم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنی دا خپل د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده او دوی زیاتره په همدې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنی ولایتونه سره جلا کړي. که نه حکومت په چیرا شي د ټولو حکومت وي، یعنی مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي هغو ته ګوري واقعا دوی دپاره ډېر د تاسو څنګه دا دوی به ډېرې خوشینې وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه څه احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي صاحب زبرت تاسو تر ځم یو وړوکی اعلان به وکم اوریدونکو. ازادي رادیو له 1 څخه تر 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له شونځي به برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان په همکاري ازادي رادیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړه کولای شي. زموږ پښتنه دغه ده چې آیا استاس د کور نجونې دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل پلیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221 2401. د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم، 00420221241. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې، زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادی صاحب بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمیر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړي دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کیږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر جنو باندې څومره بد اغیز کړی دی دغه چې د دوی شونځي تړل سوي دي؟
مننه، بالکل. دا د کله چې انجونې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کېږي، دا واقعا د یوې نجلۍ لپاره ډېره دردوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی پر روان باندې ډېره بد اغیزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د مالونو په کور کې ناسته وه، ژړل به یې که نه، نو دې به ویلې چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب، یا زه جلۍ یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوې یم؟ ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم؟ یعنې واقعا د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري. چاته تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوی لاندې ونیسم. نو دا احساس زه لرم، زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مخ د مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولای شم. او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنې د انسان په شکل یې انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوې، یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږ تر شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې شونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې شونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. بس زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې، دغه د دوی د رسول سیستم غلط سیستم ده. یعنې دوی نشي کولای چې د نړۍ هېوادونو سره تعامل وکړای شي. اته نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نشي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی اته د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنې افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وي، که د لاریون د لاری وي، که د خبرو د لاری وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې موږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د موږ 1 کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د موږ په اوسن کې وی اتم خبرلاړې وی اتم کې نه هم تام داسې به مخ کې تللې وي. یعنی یو یو کال د موږ انجینر وروسته پاتې کړي. نو د افغانستان ولستا یا ملت دا لازم ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان د خپل سره تفریح نه کړي تر څو د موږ ښځو په باره کې تصمیم ونیسي.
شیزی په ځنګړې توګه په دې برخه کې څه کولای شي چې د دوی خبره واوریدل سي یا هدا اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ژغ اوچت کی؟
شیزی ګوسم تاسو ګوري چې خزه ټولې خپل مبارزه کوي او خپل مبارزه ته دوام ورکوي، تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خپل ناس یې هغه عمره مبارزه چې په دې یو کال کې خزو کړي د سړکونو تر وتلي تظاهرات کړي، مظاهره کړي دي، سوشل میډیا کې را غوښتل کړي دا نه نارینه نه چې څه کې کوم خزینه ډیر فعالیت کوي او خزه ته دا پکار ده چې باید امي خپل غږ وساتي او هیڅ وخت مونږه یعنی په دوی باندې غږ کوو چې مونږه هغه خزینه و غشل کاله مخکې خزه چې مونږ به شاله کولی ولا په سرکونو مایس کې به مونږ په لاس تو وهلو، مونږ وو ساده خزینه او مونږ خپل غږ نړیوالو سره او مونږ خپل غږ جهان سره او دا به خایو چې طالب حکومت د خزو د فاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو خزو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځي صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل، د خپل ملمنی سپیشل ځاځي څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پامانی کوم، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، بیگا مستا پغم کی یارا، یار ڈیر جڑلی دی رغم سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم، پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم، باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا، یار ڈیر جڑلی دی دا غم سفیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، پسر لیتا خادی ڈولی کا قربل دے جوڑ کا پسر لیتا خادی ڈولی کا، دا الول زلفی دے چا چاپا مخوب دلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا، یار ڈیر جڑلی دی دا غم سفیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، پدی نمگڑی دنیا چا دی واخل چی پا مخ مخلری سفر، زانت دی جاڑا ما منورا ټول یاران د تللی دی بیگا مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سپېړې مې په مخ مخ باندې خړلی دی بیگا مستا په غم کې یارا بیگا مستا په غم کې یارا یار ډیر شړلی دی د غم سپېړې مې په مخ مخ باندې خړلی دی بیگا مستا په غم کې یارا
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشمه قانون بانکداري نه درین
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جپ او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو